ژوند رنگونه.
السلام علیکم. د ژوند رنگونه خبرونې ته ښه راغلاست. د خبرونه ز احمد تکل د شفیق عیار په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د نوامبر 28 د تلویزیون نړیواله ورځ ده. که څه هم ټولنیزو شبکو په وروستیو څو لسیزو کې تر ډیره د تلویزیون ځای نیولی دی، خو موږ او تاسو ښاغلي اوریدونکي ښایي هغه نسل یو چې هر یو لا هم له تلویزیون څخه خوږې خاطرې لرو. په افغانستان کې تلویزیون د 1950 لسیزې په وروستیو کې خپرونې پیل کړې او تر اوسه نیمه پیړۍ سفر لا نه دی بشپړ کړی، خو په پرمختللې نړۍ او حتی په ګاونډیو هیوادونو کې خلک له ډیرو پخوانیو کلونو څخه تلویزیوني خپرونې ګوري. په دې خپرونه کې د هیواد د تلویزیون له دوو پخوانیو مخکښو څیرو سره خبرې کوو. دوی به خپلې خاطرې راته بیان کړي، په زړه پورې کیسې به وکړي او په تیرو نږدې 15 لسیزو کې د تلویزیون د بدلون په اړه به خپل معلومات راسره شریک کړي. خو له هغه مخکې په دې اړه تاسو د یو تفصیلي راپور اوریدو ته راګرځوم.
د افغانستان په یو خصوصي تلویزیون کې یوه ښځینه ویانده ده، وایي د تلویزیوني خپرونې د ثبت او تولید پر مهال له ګڼو ستونزو او محدودیتونو سره مخ ده. دې چې د موضوع د حساسیت له امله یې نه غوښتل په راپور کې نوم خپور سي. د غږ بدلولو په شرط یې ازادي راډیو ته وویل:
وقت داخل استودیو میری و سوالات آماده است به قرار است که برنامه اجرا بکنی. اول
کله چې استودیو ته ننوځه او ټاکل شوي وي چې خپرونه ولرو، هغه سوالونه چې باید مطرح کړو له خپله میلمه یې پوښتلی نه شو. بله موضوع د ماسک کارونه او هغه محدودیتونه دي چې د خپرونې د ترسره کولو پر مهال وي، او د ویرې له امله اکثرا زموږ ذهن ګډوډوي چې د خپرونې پر مهال نشو کولی ښه تمرکز ولرو، خپل هدف ورسوو او پروګرام وچلوو.
په افغانستان کې ځینې خبریالان چې د تلویزیوني پروګرامونو لپاره محتواوې تولیدوي هم معلوماتو ته د لاسرسي له نشتوالي او د دوی په کار کې طالبانو له لاسوهنو شکایت کوي. د افغانستان د دوه ولایتونو خبریالانو چې نه یې غوښتل نمونه یې په راپور کې خپره سي، ازادي راډیو ته وویل:
فتوا د افغانستان سخت زیر سانسور است، سخت زیر کنټرول اداره طالبان قرار دارند.
فتوا د افغانستان کې تر سخت سانسور او د طالبانو تر شدید کنټرول لاندې دي. ان هغه ادارې چې د رسنیو اړوندې کار نه دی د راپورونو خپرولو کې لاسوهنه کوي.
د شرایط انګلیسي جمهوری اطلاعات در قسمت تلویزیون
که وغواړلی یوې میرمنې مرکه واخلو، باید هغه میرمن کاملا پوهل شوي او ماسک ولري. په داسې حال کې چې مخکې داسې نه و، له هغه وخته چې طالبان راغلي شرایط ښځو ته نور هم سخت شوي او ښځې هم دا جرات نه کوي چې تلویزیونونو کې کار وکړي.
په افغانستان کې د ځینو خصوصي تلویزیونونو مسؤلین هم په دې اړه اندېښمن دي، وایي چې محدودیتونو د تلویزیونونو کتونکو او د دوی پایداتو کې هم کمښت راوستی دی. شیر علي چې په هرات ولایت کې د یو سیمه ییز تلویزیون مسؤول دی، ازادي راډیو ته وویل:
معنی شدن پخش سریال ها و فلم ها که یکی از مهمترین
د سریالونو او فلمونو خپرول چې د تلویزیونونو د نشراتو مهمه برخه جوړوله، بندېدل یې د دې لامل شول چې یو شمېر رسنۍ له فعالیته ولویږي. موږ چې کومې خپرونې لرو لیدونکو ته جذابه نه دي، او د لیدونکو شمېر شدیدن کم شوی دی. او هغو سوداګریزو شرکتونو چې اکثرا اعلانونه یې راکول، اوس یې تلویزیونونو ته کم ورکوي چې سیمه ییز تلویزیونونه اکثریت یې اعلانات نه لري.
د رسنیو خبریالانو ځینې ملاتړي سازمانونه هم د ستونزې تاییدوي. د افغانستان د رسنیو د ملاتړ سازمان امسو مرستیال بصیر احمد دانشیار ازادي راډیو ته وویل:
محدودیت های فراوان بر تلویزیون های افغانستان از سوی حاکمیت فعلی وضع شده.
د رسنیو حاکمیت له خوا د افغانستان پر تلویزیونونو ډیر محدودیتونه لګول شوې دي. له دې دلې هغه محدودوونکي فرمانونه چې د زیرو تصویرونو د خپرولو په اړه دي جدي ستونزې دي، او په تصویری رسنیو کې د اوسنۍ حکومت د چارواکو نه حاضرېدل نور ننګونې دي. موږ هیله من یو چې اوسنۍ حکومت په خپل محدودوونکو فرمانونو بیا غور وکړي.
خو د طالبانو د حکومت د اطلاعاتو او کلتور وزارت ویان خبیب الله غفران وایي چې د اطلاعاتو او کلتور وزارت د رسنیو ملاتړ ته ژمن دی، او تر اوسه دوی په افغانستان کې 180 رسنیو ته د فعالیت جوازونه ورکړي دي. د که هم د رسنیو د محدودیتونو د نیوکې په ځواب کې څه ونه ویل، خو له ازادي راډیو سره یې په خبرو کې ټینګار وکړ چې رسنۍ باید د اسلامي ارزښتونو او د خلکو له کلتور سره سم خپرونې وکړي.
وزارت اطلاعات و فرهنگ امارات اسلامی افغانستان از اونجایی که یک آدرس حمایه و سکتوری رسانه ها در کشور به حساب میاد.
افغانستان د اسلامی امارات د اطلاعات و کلتور وزارت د دې لپاره چې په هیواد کې د رسنۍ او د ملاتړ سکتوري آدرس بلل کیږي، هڅه کوي چې د هیواد د اطلاع رسونې په برخه کې مستمر او ګټورې هڅې ولري. رسنۍ باید د هغو پالیسیو په اساس چې وخت پر وخت ورسره شریکیږي او د افغانستان د خلکو اسلامي او کلتوري ارزښتونو ته په پام فعالیت وکړي.
په افغانستان کې د رسنیو په ځانګړي ډول د تلویزیوني شبکو د وضعیت په اړه اندېښنې په داسې حال کې دي چې نن د نومبر 21مه د تلویزیون نړیواله ورځ ده. ملګرو ملتونو په نوې مناسبت په خپله ویبپاڼه لیکلي سره له دې چې مختلف پلیټفارمونو کې د غږیزې او تصویري منځ پانګې په مصرف کې بدلون او د ټکنالوژۍ دوامداره تکامل موجود دی، تلویزیون د اړیکو یوه مهمه وسیله پاتې شوې ده. د سازمان ویلي چې تلویزیون لا هم د ویډیو مصرف تر ټولو لویه سرچینه پاتې ده. د ملګرو ملتونو په ټکو په داسې حال کې چې تلویزیون صفي اندازه بدله شوې او خلک په بیلابیلو پلیټفارمونو کې محتواوي تولیدوي، لیږدوي، خپروي او مصرفوي، د نړۍ په کچه د تلویزیون لرونکو کورنیو شمیر هم مخ په زیاتېدو دی. ملګرو ملتونو زیاته کړې چې د خپرونو د راڅرګندېدونکو او دودیزو بڼو ترمنځ تعامل ته په پام سره تلویزیون زموږ په ټولنو کې د مهمو مسلو په اړه د پوهاوي لوړولو لپاره یو ښه فرصت وړاندې کوي.
د تلویزیون د نړیوالې ورځې په مناسبت ځانګړی راپور مو اورید. قدرمنو اوریدونکو، د دې خبرونې میلمانه دي. البته لومړی میلمه زموږ د افغانستان د تلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق دی. د خبرونې دوهم میلمه هم د افغانستان یو پخوانی مخکښ نطاق او د خبرونو چلوونکی دی چې په څو شیبو کې به له خبرونې سره یو ځای شي. خو اوس چې مدقق صاحب را سره دی، خبرونه او خبرې له دوی سره پیلو. مدقق صاحب، خبرونې ته ښه راغلاست. خلک مو له اواز سره بلد دي. اور اوریدونکو ته که ستړي مشي وایي مهرباني وکړئ، بیا به موږ خپلې خبرې پیل کړو.
سلام تکل صاحب، تاسو ته، ازادي راډیو اوریدونکو ته، او د افغانستان کې څوک چې په بهر کې دی دننه دي زموږ غږ اوري، خپل سلامونه او نیکې هیلې وړاندې کوم. نن د نومبر 21مه لکه تاسو چې ویلې د تلویزیون نړیواله ورځ ده. نو دغه ورځې په مناسبت هم ټولو ته مبارکي وایم. مننه تکل صاحب.
له تاسو مننه چې په خبرونه کې مو برخه واخیسته. مدقق صاحب، راځئ لومړی د افغانستان د تلویزیون له تاریخ نه پیل کړو. تاسو له ډیرو پخوا کلونو راهیسې له تلویزیون سره همکار وئ، مګر په غالب ګمان په لومړنیو ورځو کې به یې نه وئ، ځکه چې ستاسو عمر فکر کوم چې د هغو ډلو د افغانستان د تلویزیون د کارکوونکو له ډلې تاسې نه وئ چې ډیر عمرونه یې زیات وو او ډیر کلونه پخوا، یعنې د 1950 لسیزې په نیمایي کې جاپان ته ولاړل، عراق ته ولاړل، څو نورو هیوادونو ته لاړل او د تلویزیون د خپرونو په برخه کې معلومات راټول کړل او بیا راغلل د افغانستان د تلویزیون شبکه یې فعاله کړله. خو دا خو زما فکر دی، مګر تاسو راته ووایاست چې څه وخت د تلویزیون سره یو ځای شولی او بیا به وروسته د تلویزیون تاریخ هم راته ووایاست.
مننه تکل صاحب. زه خپله خو لومړنی کار مې د افغانستان ملي راډیو نه پیل کړ په 1940 کال، تقریبا 23 کاله په ملي تلویزیون کې مې سابقه ده. نو دغه 4 کاله کېږي چې له وطنه مهاجر شوی یم. تقریبا په ډېرو پوستونو کې مې کار کړی. په لومړي سر کې د افغانستان په راډیو کې ویاند ومه، له فوتی اعلانو، تجارتي اعلانو، خبرونو مې پیل وکړ. کار وروسته بیا د نطاقانو مدیر پیس مقرر شولم، وروسته تجربه زیات شوله د اطلاعاتو د عامر پیس باندې. یو وخت 3-4 کاله د آریانا تلویزیون د خبرونو د برخې رئیس په توګه ومه. بېرته راغلم د افغانستان د ملي راډیو د رئیس په توګه، تقریبا 12 کاله رئیس ومه. بیا د تلویزیون رئیس ومه. په وروستۍ دنده مې د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د مرستیال په توګه ترسره کړې. نو که سابقې د تلویزیون ته راستو، تقل چې په هغه وختو کې پاس یاده کړه، واقعا زه نه ومه او صرف هغه وختونه راپه کېږي. ما ته په 1950 کال کې د راډیو مخینه خو زیات، تقریبا 2 کاله وروسته 3 کاله نه کېږي. او تلویزیون هم وټل کاله ثقل پوره کیږي.
دا د تاریخ د تلویزیون د افغانستان دقیقا کوم ورځ پیل شوې، یعنی خبرونه په کوم ورځ پیل شولې؟
د 1950 کال د شهید سردار داوود خان په وخت کې د تلویزیون یعنی تعداد کوي مخکې خدل شوی، خو د 1950 کال یعنی تقریبا د دالوی هوت میاستو چې باید تلویزیون افتتاح شي، نو شهید سردار داوود خان په وخت کې آماده شوي ټول وسایل. بیا چې په افغانستان کې انقلاب وسو، 1950 کال انقلاب د ثور په اوومه باندې د افغانستان تلویزیون په رسمي توګه افتتاح شوی دی د نورمحمد ترکی لخوانه، او اصلا آماده شوی د سردار داوود خان په وخت کې دغه خپله هغه کومه تاریخچه تلویزیون کې ده دغه ارمانونه عمل ته و، او خپله د شهید سردار داوود خان زوی انجینر خالد چې د ډېرو تکړه انجینرانو نه و چې هغه تاسو یاده کړه جاپان ته هم تللی یو، نور بهر کې نور هم انجینرانو د تلویزیون په برخه کې زده کړې وکړې، هم د تخنیک په برخه کې، هم د نشراتو ټولو برخه کې. نو اصلي په 1950 کال کې تلویزیون افتتاح شو.
مدقق سره ماده پوښتنه کوله چې د دغه د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون د هغو تازه کارکونکو یا نویو کارکونکو په اړه راته ووایاست چې په بهر کې زده کړې وکړې، لکه څنګه چې ما مخکې یادونه وکړه په فکر کوم په جاپان کې وو، په عراق کې وو. د هغه وخت البته تاسو خو به استعمال لکه څنګه چې مخکې هم وویلې تاسو وروسته له راډیو تلویزیون سره یو ځای شوي یاست په 1940 کال کې، او هغه مهال چې دا د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون کارکونکي بهر ته د زده کړو لپاره لاړل 1950 کال، وینه تقریبا 13 کال وروسته تاسو له دوی سره له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولې. مګر تاریخچه تاسو ته معلومه ده دغه څومره کسانو کوم هیوادونو ته ولاړل، او د تلویزیون لمړنۍ زده کړې دوی څه ډول سره راوړي هیواد ته، او بیا یې نشرات پیل کړل؟ البته لکه څنګه چې تاسو یادونه وکړه د سردار داوود خان په وخت کې. بله مهرباني.
دغه تلویزیون همکاران البته خپل د رادیو تلویزیون د مخابراتو یو وخت کې د رادیو تلویزیون برخه درلودله، نو له هغه جن هغه محصلین او څه د رادیو تلویزیون کارمندانو چې دوی جاپان ته تللي وو په همزمان، په همدې وخت کې د جاپان له خوانه د افغانستان د ملي تلویزیون لومړنۍ استدیوان د جاپان له خوانه جوړې شولې. په هغه مهال شمېره تقریبا تر 15 وو چې هغوی د تحصیل لپاره تللي وو. د تلویزیون په هم تخنیکي برخه کې او هم د نشراتي برخه کې، نشراتي خو البته په افغانستان کې وروسته به دوی ته ترینینګ ورکړل شوی د استادانو له خوانه. نو دوی چې کله خپل ترینینګونه خلاص کړل، خپل زده کړې خلاص کړلې، افغانستان ته راغله، همدغه کډرونه ټول په تلویزیون کې درس تلل. هغه مهال تلویزیون لومړي وختونه وو، یعنی 2 ساعته نشراتو، بیا ورو ورو په د نشراتي برخه کې یعنی لومړنۍ ستندر هم د استاد ارمان لخوانه په تلویزیون کې داسې د کارمند د پخوانی کارمندان خپلې ته استاد ارمان راغلی او لایف یو ستندر یې لیوا یا داسې نور ستندرغاری په وخت کې خبرو برخه وه، د موسیقي برخه وه، او نور نشراتي برخه کې ډېر کارلانه وسوی. بیا ورو ورو په دې برخه کې د نشراتي برخه هم چې د اطلاعات فرهنګ وزارت او په هغه مهال د رادیو تلویزیون د خپل مسؤولین لخوا نه په دې برخه کې کار وسو. بیا یو وخت ستاسو په یادېږي ملي تلویزیون ډېر لیدونکي درلودل په افغانستان کې، یو تلویزیون او ډېرې ښې خبرونې درلودلې او ډېرې جالبې وې. نو وروسته وختونه زیات شول.
مدقق صاحب، ولایتونو کې هم تلویزیونونه وو د افغانستان په تقریبا ډیرو ولایتونو کې یا حتی ټولو کې
وو. بیا وروسته لیغنه چې کله په افغانستان تلویزیون نشرات درلودل، د افغانستان راډیو سره سهار له 6 بجو د شپې تر 12 بجو پورې نشرات درلودل. دغه وخت تقاضا دا وه او د وخت یعنی د مقامات لخوانه تصمیمونی ول چې ولایتو کې، نو لومړی په سترو ولایتونو کې د رادیو د سباوی جوړه سره ورته د تلویزیون، البته رادیو په وخت کې په میډیا ماوس کې ټول افغانستان کې اوریدل کېدله، خو په وروسته پورې په ټول ولایتونو کې هم رادیو موږ درلودل هم تلویزیون. لکه وخت پورې چې ما تر اخره کار کوم وسم څه، نو ټول ولایت تقریبا هم رادیو لري هم تلویزیون لري. په وخت کې رادیو او تلویزیونونه په ټول ولایت نه وتلي، ورو ورو په مرود زمان باندې ټول ولایتونو هم محلي نشرات درلودل، هم د افغانستان نشرات پرې لیکول.
د تلویزیونی خبرونو د محتوا په اړه راته وایست، تاسو مخکې یادونه وکړه چې دا د ثور له انقلاب نه وروسته د خبرونې عملا او په رسمي ډول پیل شوې، که څه هم هغه ټول ترتیبات مخکې نیول شوي و د سردار داود خان د جمهوري ریاست پر مهال. د محتوا په اړه راته وایست چې له انقلاب نه وروسته چې کله خلق دیموکراتیک ګوند او د شوروي پلوي ایدیولوژیګانې راغله او په افغانستان کې ډیر زیات تبلیغ ورته کېده، د خبرونې د رادیو افغانستان څه ډول وي؟ آیا دغو ګوندي تبلیغاتو یوه مهمه برخه د دې خبرونو جوړوله کنه؟
نو طبعا تکلفه په وخت کې به تاسو د تلویزیون لیدونکي او د رادیو اوریدونکي وي، په افغانستان کې بعد کې په ټوله دنیا کې وي، په افغانستان کې دا تاثیرات کله چې نظامونه بدلیږي لومړنی تاثیر یې په راډیو او تلویزیونی، لکه په افغانستان کې د ثور کودتا کې وسوله، لومړی اسلام سنجار له همدې راډیو نه خپل اعلان وکړ چې دغه د انقلاب وسو او د داود خان د هغوی په اصطلاح چې غداره کورنۍ له منځه ولاړل او په افغانستان کې بس وطن به آبادیږي جوړیږي، یا وروسته ببر کارمل چې حتی له تاجکستانه کله چې افغانستان ته لا نه و راغلی، له تاجکستانه یې د افغانستان د خپله مشري اعلان کړله، کله چې حفیظ الله امین یعنی حق ورسېدو مړې کړ بیا نو خپله ببره کړ. نو تاثیرات طبعا د رژیمونو ټولو رژیمونو را وروسته په افغانستان کې که وروسته مجاهدین راغلل، که بیا طالبانو، که بیا د جمهوریت په دوران کې و، د جمهوریت خو بیا لږ څه تفاوت ډېر راغلی و. نو مخکې طبعا اولین تاثیر د نظامونو ټول په فشاري او ټوله توجه به په نشراتو او په وخت کې د راډیو او تلویزیون نشرات هم طبعا د امپریالیزم ضد نشراتو د شوروي پلاوي یا کوم خلق د دیموکراتي ګوند د خلق پرچم ډلې دو هغه نشرات طبعا سانسور په وخت کې مکمل سانسور، یعنی و هغه کوم معلومات چې ما سره شته په نشراتو کې، حتی کله کله په سندرو کې هم کېده چې د شاعر شعر لږ ذره په طبیعت نه و. نو دا تاثیرات طبعا د راډیو او تلویزیون باندې کړی ده. طبعا اگر چې په ټوله دنیا کې زه د کومه رسنۍ واقعا ډېره آزاد او مستقله نه ګورم، تاثیرات لري.
یعنی مقصد ستاسو دولتي رسنۍ دی؟
بله بله دولتي.
خب دا هم راته وایست مدقق صاحب چې د خلق دیموکراتیک ګوند د واکمنۍ له نسکورېدو وروسته چې مجاهدین راغلل او واکمن شول، نو هغه وخت تاسو تقریبا دوه کاله وروسته له ملي راډیو تلویزیون سره یو ځای شولی، یعنی د غو د واکمنۍ دوه کاله تیر و. په دې وخت کې تاسو خو د تلویزیون پخوانۍ خپرونې لیدلې وې، له دې وخت سره توپیر څومره و؟ یعنی داسې اساسي بدلون پکې راغی ځکه چې نظام بدل شوی و، او که ډېر توجه نه و دې بدلون ته؟
طبعا تاثیر ډېر و. تلویزیون کې مجاهدین سراغله کرچی میرمنو خبرونه ایلی دی، میرمنو تلویزیونی پروگرامونه میلی، خو تر یو کال پورې تقریبا تر غوته داخلی جګړه شروع کړه، په تاثیرات ټول هغه جهادي مخکې مې یاده کړله، مکمل ټول هغه مفکوره جهادي مفکوره وه په د راډیو او تلویزیون په نشراتو باندې، او د مجاهدینو کوم څه ته غوښتل د هغوی په طبیعت باندې، هغه بعضې خپرونې د مجاهدینو راتګ نه مخکې جرله سوایم مشکتم کلونه کې نشریدلې، ډېر خبرونه له منځه لاړلې، مثال لکه سیریالونه، فلمونه، د موسیقي برخه او نور. هغه مجاهدین هم خپل تاثیرات درلودل، او ټول مسؤولین هم د مجاهدینو لخوا نه مقرریدل، او د هغوی خاص سانسور کې و د مجاهدینو لخوا هم طبعا تاثیرات وکتلې. زمانه بیا کورنۍ جګړه شوله، وروسته نشرات د ګلبدین حکمتیار لخوا نه، او کله چې کابل کې جګړه وسوله نو کمرچا مسود به د سارسیا طرف او نور منطقې په راچټو ایستلې، هغو به کابل ایسته، بیا نو څه ځینې دزغاوې له منځه ولاړلې، بیا نشرات هم تل په وخت کې.
په دغه وخت کې چې دا کورنۍ جګړه تاسو یادونه کوي، څومره زیان ورسېد افغانستان تلویزیون ته؟
د تلویزیون ثقل څه خپله ادارات یا مثلا اکتیف او استدیوګانې دغه ټولې کومه صدمه نه ورسېدلې، صرف د هغوی توجه دا واسه مکمل یعنی کله چې جنډي سلیلی د جنرال دوستم له خوانه چې ګلبدین حکمتیار سره یې ځای چې هغوی تیارې په لاس کې درلودلې، نو دوی فقط غوښتل چې په لیچرخي کې د راډیو کوم انتنونه چې لیږدونکي دستګاد یا د تلویزیون په منځ کې تلویزیون په غره کې دوی ټوله توجه دا واسه فقط هغه انتنونه باید له منځه لاړ چې نور نشرات خطه کېږي. عامه چې وسکله چې تلویزیون غره کې همیشه به راکتون د سره تلل دوی فکر کوو چې ټول شیان باندې تلویزیون په انتن باندې دي او انتنو لیږدونې دستګاوې تقریبا ټولې له منځه وړې دي. اکثره وروسته د طالبان چې سقوط کله په د جمهوریت نوی چې کریته په راتګ سره بیا هم امریکایانو آینه کارو کې د تلویزیون غار پولی چرکی کې د راډیو تلویزیون دستګاوې به بمبار کړلې، نو دا کار ټولو کړی دی. په افغانستان متاسفانه اولینه ضربه په تلویزیون او راډیو باندې.
مننه مدقق صاحب. د جمهوریت په وخت کې تاسو ویل چې یو څه توپیر راغی په خبرونو کې، یعنی لدې نه مخکې چې ډلې او تنظیمونه وو او خلق دموکراتیک ګوند او د خپل تبلیغاتو لپاره استفاده ترې کوله، د جمهوریت په وخت کې یو څه بی پرې شوې خپرونې د رادیو تلویزیون، او کبل کوم توپیر ساسو هدف ده؟
یو څه کله چې د جمهوریت یعنی د کریزه راتګ سره په لومړي سر کې د مجاهدینو هغه دلوله تاثیرات دلودل په تلویزیون باندې یو قال دوه قاله غوی تقریبا مسولین هم ټول هغه پانی مجاهدینو په ورسره د اطلاعات فرهنګ وزارت کې یا خپل تلویزیون کې د مسولین له تبدیلی سره او ورو ته حالت نظام قانون مند کېده دغه تاثیرات کم شول. په دې ورسره تلویزیون په خبرونه کې د افغانستان د ملي تلویزیون خبرونه تلیل ساتاس کولې، د اروپا او امریکا او ټول قارو کې د ساتلایت د ځوال خپل لیدل کېدلې، په نشراتو ته ډیره توجه وکړه. نو په هغه مهال زمو کارمندان ډیر بهر تلل د ټریننګ لپاره التورو ځل په افغانستان کې ټول کلو کې ډیر توجه رسنۍ ته کېدل. سه په دې برخه کې د ملي راډیو تلویزیونم اگر چې خصوصي تلویزیونم جوړ تل په برخه کې د خصوصي تلویزیونم ډیر پرمختګ وکړ، او ملي تلویزیون کې هم ډیر پرمختګ راغی. لکه د استډیوګانو زموږ استډیوګانو ټول ډیجیټل کړي په دې شکل چې په ورسته کې
په دې باندې زه ورسته پوښتنه کوم چې استډیوګان څومره متحول شوي او امکانات څومره متحول شول، څومره توپیر و د هغه تلویزیون چې په 1945 کال کې جوړ شوی وو او بیا ورسته د جمهوریت پر مهال چې ډیره ښه او درنه پرمختللې ټکنالوژي ورته له مختلفو هیوادونو نه راغله. مګر اوس چې پام دې موضوع کې یو مدقق صاحب تاسو مخکې وویلې چې د حامد کرزي په مشرۍ د موقت ادارې له راتلو سره، یعنی د جمهوریت د پیل پر مهال په لومړیو دوو کلونو کې لهم مجاهدین او د هغو مجاهدینو ملي راډیو تلویزیون کنټرولاو، ماته یاد دي چې یو یا دوه واره حتی د تلویزیون ودانۍ د همدغو ډلو لخوا محاصره هم شوله او د حتی د نښتو احتمال هم و. هغه وخت تاسو ته یاد دي تاسو وی هلته او دا پیښه څه ډول وه؟
هغه وخت کې په کله چې څو سانس زما سترګو لیدلی حال ده، یو خو یو حقیقت فقط چې ما له یاده ونه وځي چې کله چې په افغانستان کې د 1945 کال یو خو هغه د نظام غوښتنه او پالیسي چې هغه وه، لیکن په د راډیو او تلویزیون کومه خپرونې چې زه په وخت کې اورېدونکی وم، یو دقت واقعا کارمندان دغه وخت ډېر څه یعنی قلم یې درلود، مقاله به نوشته کول او دقت هم په سندرو کې هم په خپرونو کې هم په خبرو کې ټول څه یې دغه وخت له کارمندانو باید یعنی هغو کو چې سترګې پټې نه شي دقت و د مسالې ته د خپرونو هغه د ارزیابي لپاره یو دوه درې مرحلې درلودلې چې باید چک شي لغه نه باید سترګې پټې نه شي. مال اولادونه او پخواني کارمندان که څوک بهر کې وي که دننه نه دي د راډیو تلویزیون خپرونې ډېر غټ کیفیت درلوده. یو څه د خاطراتو د ویلې کله چې زما راغلې کېږي زه په خیر افغانستان نه ګډ مارنګ افغانستان یو خپرونه وسې د افغانستان راډیو نه ترېدله، کله چې الحضرت محمد ظاهر شاه افغانستان ته راغی نو په وخت کې د افغانستان ملي راډیو تلویزیون عمومي رئیس حفیظ منصور معاون ایزیدیار سیبو روس اسلام مجلس مرسیالو نو دوی اغه سانسور کما ویل خلاص لازم زه تاسو جرګه کې خبرې کولې په تلویزیون کې قصدن دغه نشرات تلویزیون د غرونو نشر قصد کولې او دغه وینا نه پرې کولې چې باید نشر کی یا وروستن ته ډیرو مسایلو کې د خپل سرلیته به ماته ډېر فلات به ځان کې نه کېده یا د اسلام فرهنګ وزیر ماته زور نه پرې رسیده
دا او بخې قصدي عمدي دوی د خبرو مخه ونیوله او که تخنیکی مشکل و ستونزه
نه نه په وروسته کې دسه دار نه وته حضرت فرهنګ له دا او درته به یو څه واکور کول کیږي او شاید عمدي ووم په وخت کې تاسو مقابل کې ازادي رادیو کې څه کوم مسئلات دلوده نو نه پېم په واسطه د ریډیو به جوړ شوی کنه قصدي وو دا شی قصدي وو یعنی د نظام او د خپل ټول مجاهدینو همدا دارو چې زاستاد واقعه ورته نه رسیدي او سره د مسائل د غلخانه قصدي وو د خپل کله خبر مو جوړ شوی خبر مایل هغه خبر اته خبر وخت تلته د خبر باید نه خدمت کی نو دا تاثیرات
خا بیا خاطره تاسو بیانوله تاسو خپل خاطره بیانوله زه به البته بیا وروسته درته وایم چې په غوړزو کې ازادي رادیو په کوم ځای کې و مهرباني وکي
نو امر خبر نه کوي دغه رقم نورم د دغه رادیو تلویزیون باندې مکمل واقف
او محاصره د رادیو تلویزیون هم پېښه شو چې یعنی کله چې د دې ادارې رئیس لری کېدل دندنه بیا پولیسو یا امنیتی ځواکونو ملي رادیو ټلویزیون
محاصره کړل. مشکل دا و چې هغه غلام حسن حضرتی ته د افغانستان د رادیو رئیس په توګه مقرره شوی لغه سره مخالفت او په هغه مهال هغه سید مخدوم رهین د فرنګ وزیر نو دغه لخوانه اولین رئیس سره رئیس رادیو هغه حضرتی سره مقرره دی او لغه سره مخالفت پیدا شو نه پر خود څنګه راسي خو دروسته بیا غره خپل څوکې اشغال کړله او بیا فیض منصور هم له دندې نه ایستو ورو نور هم په تلویزیون کې درې څلور کاله وروسته ده حالات نورمال کونو د اصلاح اداري کمیشن له خوانه بسونه اعلانېدلو هر څوک راتلل مقرره دله
مننه مدقق صاحب زه فقط په لنډه غواړم چې یادونه وکوم چې په دغه ورځو کې چې د پیښې کېدلې او تاسو یادونه کوئ یعنی د جمهوری نظام د پایل په لومړی ورځو کې ازادي رادیو خبرونه درلودي د ازادي رادیو دفتر په کابل کې فعال شو د 2002 کال د جنوري په دیرشمه نیټه د ازادي رادیو لومړنۍ خبرونه پایل شوې او زه شخصا هلته ومه د خبرونو له پایل سره سم مننه چې دا مو را یاد کړه مدقق صاحب د خبرونه بل میلمه جان سمویل خبرې مو کولې
ما ترافیا چې تاکل سبب کې تاسو ازادي رادیو فکر کوم کو مصطفی سړی تر با سان سره
او بالکل د کابل او د کورنۍ چارو وزارت ته نږدې مصطفی هوټل کې د ازادي رادیو لومړنی مرکزی دفتر وروسته بیا دفتر بدل شو بل ځای ته لار مننه له تاسو نه قدرمن اوریدونکو تاسو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه ملما عبدالغنی مدقق د افغانستان د ټلویزیون په خوانی رئیس را سره دی او د شبا د افغانستان د تلویزیون یو مخکخ ویاند او د خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال هم له خبرونې سره یو ځای شوی دی. زه ښه راغلاست ورته وایم. قلاتوال صاحب خبرونې ته ښه راغلاست.
جناب تکل صاحب لومړی تاسو ته بیا تاسو د خبرونې قدر من میلمه جناب مدقق صاحب او همدارنګ ټولو ګرانو محترم لیدونکو ته د نړۍ په هر ګوښه او کنار کې چې ژوند کوي د مینې او محبت سره ډک سلامونه او درناوی ورته وړاندې کوم. زه ستاسو په خدمت کې یم.
سلامت اوسئ. ښه شو چې راغلی خبرونې ته. قلاتوال صاحب تاسو څه وخت له ټلویزیون سره یو ځای شوئ؟ دا پوښتنه ما مخکې له مدقق صاحب نه هم کړې ده. دوی په 1940 کال کې له ملي راډیو ټلویزیون سره د همکار په توګه کار پیل کړی. اوریدونکي غواړي پوه شي چې تاسو څه وخت کار پیل کړ په ملي راډیو ټلویزیون کې؟
تکل صاحب ملي راډیو ټلویزیون کې مې په 1983 کال په اواخرو کې د هغې مینې او علاقې له مخې چې ورسره لرلمې له ازموینې اخیستلو نه وروسته بالاخره ما هم هلته جذب شول او د یو ویان په صفت باندې مو وظیفه د تر ډیره وخته پورې یعنی د جمهوریت تر سقوط لږ څه وړاندې تر همدغه وختونو پورې مو د ملي راډیو ټلویزیون سره مې همکاري لرله او خپلې دندې مو په خپل وخت او زمان اجرا کړې.
مننه. هغه مهال چې تاسو په ولسی جرګه کې غړي وی قلاتوال صاحب، بیا مو هم له ملي ټلویزیون سره همکاري لا کوله؟
بله صاحب، په ملي راډیو ټلویزیون کې کله چې د ولسی جرګې غړیتون مې هم ترلاسه کړ، نو ما هغه ذوق او شوق او علاقه چې له خپل مسلک سره مې لرله، یعنی له نطاقې ویندوی سره، نو هغه په تاسو به تر معلومه ده چې کله هلته څوک استخدامېدل نو هغه د یو معین مدد ماش په مقابل کې به دنده ترسره کوله. ولې ما یادونه ورته وکړه چې زه ماش نه غواړم، قانون نه هم په دوه ځای کې څوک ماش نه شي اخیستلی. دا د ولسي جرګې د کورنیو دندو په اصولو کې یو ماده وه. د هغې پر بنا باندې ما په افتخاري شکل باندې د خاصتا د سلام سهار مو نیکمرغه خپرونه چې په لایف مستقیم او ژوندۍ بڼه به خبرېدله، د سهار له 8 بجو نه تر 9 بجو پورې، یعنی تقریبا 8 کاله مې دا خپرونه وچلوله. او په هغې کې مو هغه مختلفو برخو کې، یعنی د خپرونې د روحیې مطابق مو څه چې به راهنمایي کېدله موږ ته په هماغه شکل باندې مو دنده سرته ورسوله.
په 1985 کال کې تاسو له ټلویزیون سره یو ځای شوی، مخکم له مدقق صاحب سره هم په دې موضوع خبرې وکړې. مدقق صاحب یادونه وکړه چې پخوا ډېر کار جدي و، یعنی د ټلویزیون خبرونه ته په جدي نظر کتل کېدل، غلطیو ته اجازه نه ورکول کېده، کاري اشتباهاتو ته، تخنیکي اشتباهاتو ته تر ډېره اجازه نه ورکول کېده، د نشر څو پړاوونه کنټرولېدل او د نشر نه وروسته د کنټرول مرحله هم و. په داسې یو حالت کې دغه ورځو کیسې راته وکوئ قلاتوال صاحب، چې تاسو لومړی کار پیل که او د نطاق په توګه، هغه وخت به نطاق ورته ویل خو ویندویانو د راډیو او د ټلویزیون، نو په ټلویزیون کې چې تاسو لومړی ځل ویندوی کوله، خبرونه مې وویلې، دا څنګه وو؟ هغه سختګیریانې چې مخکې مدقق صاحب یادونه وکړه، هغه څنګه وې؟ دغه راته بیان کړئ.
جناب تکل صاحب، تاسو به تر معلومه ده چې په هغو وختونو کې، یعنی تر یو فلټر نه بلکې تر څو فلټرونو باندې به یو جمله یا یو خبرونه چک کېدله. هلته د مدیریت د بررسۍ د راډیو ټلویزیون و چې هغو به ډېر په دقیقه بڼه باندې، حتی یو ډېر عادي شعر به چې یو ویان دکلمه کوو، او هغه به تر د هنر و ادبیاتو او همدارنګه د نورو مسؤلینو له نظرونو نه به تېرېده، یعنی یو جامع او هر اړخیز څه خپرېدل. ولې له پته مرغه اوس چې کله کله په ځینو ټلویزیونونو کې غږ اورو، خپرونې ګورو، معیاري نه دي، او متاسفانه چې هغه د ژورنالیزم اصل اصول، موازین او مقررات پکې کې نقص او مات شوي دي. نو په هغو وختونو کې به چې کله به مو خبر لوسته، ډېر امادګي به مو ورته لرله، ځکه خبر ډېر مهم دی. او موږ ته به استادانو ویل چې خبر د دولت یو امانت دی، او په امانت شکل باندې باید لیدونکو او اوریدونکو ته ورسیږي. یعنی نطاق د دې اجازه نه لرله چې خپل احساسات په امانت کې دخیل کړي. نو په هغې بنا باندې به مو دغه اصول ټول په نظر کې نیول. ځینې نور مسایل مثلا لکه حماسي شعر، یعنی ویاند کولی شي خپل احساسات پکې دخیل کړي، په اعلامیه، ابلاغیه او دیت نور. خو لنډه دا درته وایم چې په هغه وختونو کې واقعیت هم چې ویاندویي معیاري شکل باندې په ډېر دقت باندې خلکو ته وړاندې کېدله، او د خلکو د خوښۍ وړ هم ګرځېدلې، هغوی هم قبلول. نو موږ همدغه څه همیش په نظر کې نیولي به مو، او په همدغه معیار باندې مخکې تللو. او چې یو موضوع کې به چې یو وړه اشتباه به هم وسول، همدغه وړه اشتباه به هم په راډیو کې یو خپرونه وه چې دې د کجا او درخته د کجا، کله چېرته
دا د پروګرام نوم و،
دا نوم و، هر نطاق به چې په اونۍ کې یو اشتباه کوله، او هغه به بیا د همغې خپرونې پروډیوسر او ډایرکټر دوی به دا سره ثبتول، او بیا به خپرول ټولو ته خپرول. نو هغه نطاق به هم دې ته اړ کېده چې یو جمله، ځکه تاسو ته بهتره معلومه ده چې هر جمله چې د خپل مخرج نه ووځي د هغې معنا هم تغییر کوي، او په همدې بنا باندې ځینې اشتباهات به چې نطاقانو کول دغه د تصحیح او استاد لپاره هم د خبرونه وچ دی مینوالم در لوري رو باور دل چې کله په اونۍ کې ټایم او وخت به راورسېدو لیدونکو به ورته منتظر او پته مناستو او هغه به اوریدل او نطاق به هم چې کله واورېد هغه به هم حیران پاتې شو چې ما څه ویلي دي. نو په همدغه شکل باندې دا خبرونې روانې وې، ځکه په هغه وخت کې یوازې یو راډیو چې د راډیو افغانستان په نوم باندې و، یو ټلویزیون چې د ملي راډیو ټلویزیون په نوم باندې و. او واقعیت هم که سړی لږ څه په دقت باندې پاملرنه ورته وکړي، همدغه انځوریزي همدغه فلیکلې بڼه او همدغه غږیزې خپرونې دي چې نړۍ سره وصل کړې ده، او یعنی د دې په ارزښت باندې باید ټوله نړۍ باید آګاه او وپوهېږي چې رسنۍ هغه څه دي چې د نړۍ د ټولو احوالونو نه خپل اولس و خپل خلک د نړۍ په هر ګوټ او کنار کې خبروي. نو فلهذا رسنیو ته باید زیات اهمیت ورته ورکړل شي، او رسنۍ خو لا په یو ځای ولې هغه څوک چې هلته تکلم کوي، هغه څوک چې مثلا خبرونه مخکې بیایي، هغه باید ډېر دقیق اوسېږي. یو جمله یو کلمه په سرسري توګه باندې ووایي نو اوریدونکي هم خسته کوي، د هغو په مفهوم باندې هم نه پوهېږي. نو که هر رسنۍ غواړي چې اوریدونکي باید زیات ولري، هغوی باید غټ کې ته ځانګړې پاملرنه وکړي.
مننه. کلن راته ووایاست چې
مهرباني
مدقق صاحب، زه تاسو ته د اوس درتلمه.
سلامونه تاسو ته ورسېږي. قلاطوال صاحب له نیکه مرغه څخه اوس هم په هېواد کې اوسي او نن هم چېرې شرار تللی ده. نو تکل صاحب ما دا کول چې قلاطوال صاحب نه پوښتنه وکړه، دا د خپرونه ویلې موږ ډېر خاطرات لرو، دا د غلطیانو چې د دریزه به ورونه خبر ده. راځي پروګرام د خودمانی کاغذ کې نن د تلویزیون نړیواله ورځ ده، خو قلاطوال صاحب موږ دا د ناطقانو چې کله غلطیانې کړې یا نور، او قلاطوال صاحب ډېر نمونې ورسره ستدي همکارانو
بالکل بالکل ادبیات مسله چې مخکې قلاطوال صاحب یاده کړه، په همدې مسله ما غوښتل چې یو خلنډ دا راته ووایي چې د ادبیات د یو خبر مخکې ورکول کېدل د چارواکو لخوا یا د مسؤولو کسانو لخوا، او که د ویندوی یا نطق په خپل خوښه هغه کولای شوی چې بدل یې کړي، یو به دا راته ووایاست، او بیا به دواړه مدقق صاحب هم تاسو او هم قلاطوال صاحب راته ووایاست چې څه ګلان مو کرلي وو چې تاسو او نورو همکارانو مو چې بیا هغه په دې پروګرامونو کې د مثال په توګه یادېدل چې مخکې قلاطوال صاحب یادونه وکړه په دې دې کوجه او درخته کوجه کې.
زه ځواب وایم صاحب.
قلاطوال صاحب لمړی تاسو بیا مدقق صاحب.
تکل صاحب زه به صرف یو وړاندې مونه د پوځي پریډ، یعنی د جشن د په مناسبت باندې یو پوځي پریډ اجرا کېده، نو په هغه کې زمونږ یو قدرمنه خور لیلما احمدي اوس فکر کوم چې په کاناډا کې ده، د یو څه ولوستل. دغه ډی سي توپونه چې کله را نږدې سول کانال ته نطاق انانس ورکوه چې دغه توپونه هغه نویت توپونه به یې دغه کوه، چې نو دې د ډی سي په عوض باندې سي ډي وویل دغه سي ډي دغه دي توپونه دي چې دا اوس د سټیج یا د لوژ د مخې نه په ډېر خاص عسکري نظم سره تېرېږي. ما چې کله دې انانس ورکړ بیا مې ورته وویل دا تاسو ویلې وویل نه، دا خپله خبره کلکه ورسره، او دا خبرونه بیا د شپې بېرته تکرار خپرېدله. کله چې د شپې تکرار خبره شوله نو ما ټلیفون ورته کومال څنګه او ډی سی او کې سی ډی او ولا سی ډی می ویډیو.
نو تاسو په دې پرېډونو کې تاسو هم ویندوی کوله قلاطوال صاحب؟
بله 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 بله، او د پوځي پرېډونو کې د جشن په مناسبت کې تو تاخیر سی دی یا په خیر دی، خو نه به یو خاص واګ و چې ټول به په ورځنګ راوستل.
او هم سنگر نیازی صاحب هم کنه،
او نیازی صاحب دی په خیر وی. نو حال او اول سره لرو اوس فکر کوم په دغه کې د پاریس کې دی، نو که چیرته خبرونه واوریدل او موږ سلامونه ورته ورسېدل ډیر بخښي. نو دې ته ورته جناب تکل صاحب دې دغه سي اشتباهات، یعنی ځینې کلمات دي چې زه لازم نه ګڼم چې هغه باندې اوس مکس وکم او هغه یادونه وکم، نو نطق به خوله ده تیروزی پکې کې.
خو راځئ له مدقق صاحب نه واورو چې د دوی څه په یاد دي.
صحیح ده صحیح.
مدقق صاحب
مدقق تکل صاحب خپل سړی نه وایي، زه به د قلاپوال صاحب وایم، هغه به د ما ووایي.
بالکل وی وایي.
څوک مې وکړه، ما یو ورځ تکل صاحب نوې مې راډیو کې کار پیل کړی، نو راډیو کې دغه تجارتي اعلانونه بیا وروسته د فوکي اعلانونه به ژوندي باندې نه کېدل. نو یو ډېر سامې درلودو، هلته موږ باندې ډېر یعنې خویدات مو. یو ورځ یو فوکي اعلان راغی، لایف راشن مانور اعلان یېلې، زه اعلان یې نوی راوړ، هغه هم قلمي و، په غږ کې ټایپ ټایپېدل نه. نو اعلان مې ویلې، د اعلان ویلو کې کتل هم فیوجي کې رشته و، د زادې د ورونو څوک مړو، حاجي مسکو زادای هغه طاق رسېدلی یو. نو زه چې ورته حاجي مسکو هم هغه ویلې، مالدې حاجي مسکو زادي د مړي له کبله دوستان خبر ورکوي،
اعلان خلاص خدای دې وبخي.
جنازې خلکو هغه باندې دوستان راغلو، د جنجالو کښې شروع ورځ، موږ نوم د حاجي مسکو ویلې دا یې کړی دي. یعنی موږ یو بل همکار قلاطوال صاحب نه نوم یې ملیاد ورسره شته و، کوم ورځ فوتي اعلان کېلي و چې هلته نشته و، اعلان یې مستقیم ورته راوړی چې په اعلان کښې نشته و، نسبت وفات یې بریګده یې پان. نو دوی زه رسېدلې ده چې ویلي وه چې نسبت وفات یې بریدګي یې پان. فلانی مثلا حمیدالله اسدالله پسران ماما، هغه پسران کاقا و، یو سری پسران ماما و یا پسران کاقا، هغه هغه سری. نو ده خاطرات پس ازادي راډیو کښې هم د همکارانه مې ډېره اورېدلې.
او موږ لرو دغه پروګرام، موږ هم درلوده همدغسې یو پروګرام چې مخکې یادونه وشوه چې د درخته د کوجه او درخته کوجه چې قلاطوال صاحب یادونه وکړه، همدغسې یو پروګرام موږ د خپلو سهو او غلطیو هم جوړ کړی وو.
نو اوس تکل ته بیا د خپل ووایه یا د همکارانو یو خاطره ووایه.
زه به څه ووایم، لما زه په خپله خاطره یو ورځ درته ووایم چې ناڅاپه کله چې مې خبرونه ویلې، په خبرونو کې مخکې له دې چې سلام ووایم، کله کله تاسو به مې احساس کړي وي چې ناڅاپه په تاسو باندې ټوخی راځي، یعنی داسې یو ټوخی چې حتی نیمه ثانیه وخت هم تاسو ته نه درکوي. نو مخکې له دې چې دا خپل سلام وړاندې کړم، له سلام سره سم ماته ټوخی راغی، د سلام په ځای هغه ټوخی راووت. دا یو مثال دی که نه. مثلا زمونږ یو بل یوه همکاره وه، یو وخت هغې زمونږ هغه وخت د ناټو عملیاتو په افغانستان کې، نو مخکې له دې چې زمونږ خبریال ته ووایي چې آقای احمد یا محمود، هماغه زمونږ هر خبریال چې اوس نه غواړم اوس هغه جزئیاتو ته لاړ شمه، نو د دې په ځای چې ووایي چې آقای احمد یا آقای محمود دا پېښه څنګه وه، نو دې ورته ویل چې آقای ناټو دا پېښه څنګه وه، دې خبریال ته ویل چې ښاغلی ناتو. نو دا پېښې کېږي په راډیو ټلویزیون کې، دا خبرې معمولی دي، انسانان یو او انسانانو نه حتما سهوې هم کېږي، او څومره چې البته ډېرې نه، مګر سهوه ښایي چې پروګرام ژوندی دی، پروګرام لایف دی، او پروګرام ثبت شوی نه دی. چې دا ژوندی پروګرام د پروګرام اهمیت نور هم زیاتوي، تاسو به حتما په دې کې له ما سره موافق یاست.
بله خاطره دا وه، ما یو وخت په راډیو کښې هم خبرونه ویلې، خو نه معلومېده تلویزیون، یو وخت تلویزیون فعال استو، نو تلویزیون ته دغه پرامپر نوی راغلی و، تقریبا وروسته قلاطوال صاحب ته معلومه ده له یو کال دوه کاله وروسته پرامپر راغی، نو کمره به پاس سر پورې وه، د پرامپر کاغذ به نیوو، بیا به خبرونه ویلې. نو هغه وخت تاسو که اورېدلي د باختر اعظم نه خبر راسته، هلته پیسې په اخفظامه ورکول کېدلې، دا څومره حتی خبر به غټ و، هغه کارمندان اخفظامه اخیستل، نو هغوی به موږ خبر غټ اخیستو. یعنې داسې کله کله و چې موږ به یو متر دوه متر خبر به داسې لوسته به بېخي به پکې ستړي کړو. نو زه تکل سر خبرونه راغلي و، خبرونه مې ویلې چې یو همکار هلته لاندې ورو راغی، دا د خبر به تعجل راغی، د ویلې چې پام وکړه یو خبر همدا اوس را ورسېده، کتل هم دغه دوه متره خبرې راته راوړو. نو نه پوهېږم چې دا دولس که پنځلس صفې و مخه و، دا یې راکړ وام اخېستو، ما مناس ورته پام وکړه یو خبر سم اوس را ورسېد. نو دغه وخت دسې کرزي صاحب د ادارې یو کال تېر شوی، فکر کوم که یو نیم کال و، نو تلویزیون هم په خپل کش کښې و، او موږ نفاخانه به هم ښه هغه کوو. نو خبر مې واخېست و، ځان مې لاسته ور نه کړه، خبر مې شروع کړ په وخت کښې علي احمد جلالي وزیر د کورنیو چارو وزیر و.
بالکل و،
نو د کابینې غونډه خوې وه، ما خبر ویلې ده، یوه ورقه خلاص شوه، دوهمه شوه، درېیمه شوله. په دې کښې تکل په دې وخت خبرې لیز د خبر هغه نقطه سرتی شوه درس توره کتله نو سرګې بیخي قنصورې چې دا خبر مې یلې بېرته لاړم نو بېرته تقریبا لس قطر بېرته پاس مې خېز کړی ده خبر مې بالکل سره شروع کړی خو لیدونکی پوه نه شو
جالب داو چې د کله په چوکۍ باندې کینه خبرونه لوستل چوکۍ ماته سول لاندې ول به زخه په فوس ولا مشي د تخنیکی همکاران خو ډیر خوښار او کور ودان کمره عجل وړول نو سبای میچل دغه پښتنه وکړه د شیرزاد نس څه خبر ولا چوکۍ ماته سول لاندې تر چوکۍ ول به مال خو سره چې کو تا غاړه به دره وګدول ورته دغه ځینې به خبر وسته
مگر هغه لویدل خو په کمره کې ښکار نه شول
نه دا یو لار لکه په بوکس دی په وای کنه
یعنی اوریدن لیدون کې پونه شول
ډیر پونه شول
نه تا خپل دوه نفر او تکل خبر د غبل امطار د باندې دغه کمره کې کړ کېده
او دوه کسان او د بل وار و چې دای ول ویده
بله
بله ډیر زیاته مننه د خبرې په زړه پورې شوې نور هم لدی په زړه پورې خاطرو سره هغه وخت یو ټلویزیون په افغانستان کې مدقق صاحب قلاتوال صاحب تاسو به حتما ډیر مشهور موي په افغانستان کې خلکو به ډیر پیژندلې اول مدقق صاحب تاسو
اول قلاتوال صاحب کلم ته په رادیو کې خبر نه یلې نو یو وخت د مجاهدینو په تقریبا په اخر دورې کې راغلم خلاصات په صادقه بار نو د موږ استادانو په جمله کې راځي نو کله چې راډیو کې هم ځینې ویو کې چې مخامخ کېدل کومه موږ راغلم ورې دې نه کېدل چې مطرح خان دی خو کله چې تلویزیون جوړ شو یعنی په تلویزیون خپل فعالیت شروع کړ نو په وخت کې ما او خلاصات صاحب او فرزاد صاحب نیازی صاحب او داسې خوند جمله مجاهد او عوالم نو وستانی نور هم قرار هم خبر نه لی نو وقتا تا وقت که یو تلویزیون او مقبم خلاصوال سا مقتول با دستا وجود درشتی و نکتایی دو تم دیره کولا نو خلکو که دیر وقتا چیتا
بسلی خلکو با درویل ایلاره که یو چه اضافه اگه در سرکاو یعنی چلند در سرکاو یو چه غوختل چه تاسال تا وجود تا وکی
خلکو لبرکتا دیگویل خلا عصوانی نا و دیگویل تشریق نا نو bale la sayu mukala kala kan mugi group ko kala sawal sa ro ne nirde dost ne uror mera aur der ni adi gim no kala kala bachche te mel masya aur talaadu ya ke sab kum program wa dusti bu khalko bade ramina kala wala khalko na der usman doye
no da khashu che lakhpal yo der khwani malgari sarada de yo zai shule pade program ke kala sawal sa stas khatire se di de khalko چې خلکو پیژندلې په لار کې یو بل ته ورخودلې چې دغه د یماغه د رادیو ټلویزیون نطاق
زما یو خپل ډیره په زړه پورې خاطره درته بیان کوم چې دا مې په خو هم یو ځل یاد کړې و زه له خار نه جلو د موټر ته ناست وم پول محمد خان ته ورسېدلم د یاسات میاشت او عوام ډیره ګرمه و دا پلته نه رسیده دلته یو خاوند او میرمن ولاړ و یو ماشوم په غېږ کې و سر یې خریلې و ما خو چورته وکتل خو هغه پلرنۍ اتفا د تاسو بې طرفه یږي که نه ما چې که زما اولاد داسې لمر ته ولاړ اوسېږي نو ما موټر مې ورته ودرو نو ورته مې ویلې مال هغه طرف میکریان چار میری ما طرف میکریان میریم ګفا راپورته شو صاحب د خاوند یې مخکې چوکۍ کې کېناسته د میرمن چادري په سر وه دا شاته کېناستله نو یو ځل یې داسې غاړه راته اوږده کړه بیا کتل بیا یې وکتل دې وخت کې دا مسلخ ته نه رسېده په دغه منطقه کې اخرې پوښتنه له مانه وکړه وایي ورور ډېر مې چېرته لیدلی بښنه غواړم ما وسم شرته لیدلی په دې وایي چېرته مې لیدلی ما له کومه شوه دي په خپل کور کې لیدلی یم یو وارې سړی خواشینی شو امیر ورته ویل دغه قلاتوال دی د تلویزیون نه تاس دی ورته ورته وایي وایي ښه سو چې ودي ویلې کنه داسې بده کنځامې خولې ته راغلی وای
مدقق صاحب تاسو داسې یو حالات سره نه یې مخک شوي کله
نه والا د خلکو پوښتنه کوله مثلا کله کله برابرتي او بکې د پروګرام ډېر راغنه شي مثلا ما نه پوښتنه کوله بازار کې چېرته لیدلی یم چې او به کورور چې مې لیدل دی یا به لسی د لري برته دی زورونه لسی دی دا کومه دیدم نو ما وته کړ ته کله ملکمن د ملیباس دی دا وایي یا غره ته کتل چې د ملیباس کی دی دی زه هم ورسته ته له مال په لزور کې خبر نه وایم او ډیر والله ډیر مینا را سره کړی دا مې دا دی وي چې څه کو نو دی راته ونی او مخاطرات دی دی تکات
مننه ډیر زیاته قدرمن اوریدونکو د ژوند رنگونه پروګرام اوري د خبرونه پورسته یو څو دقیقو کې په زړه پورې خاطرې مو واوري دي زمونږ د دوه خغلو ملمنو. مګر زه غواړم یو بل پوښتنه هم تاسو سره مطرح کړم له دوه خغلو ملمنو سره. تیاتر و یو وخت سلګونه کلونه یا څو پیړۍ تیاتر په مخسن په پرمختللې نړۍ کې واکمنی کوله او خلک باید د تیاتر د نندارو لیدو ته تلل. په افغانستان کې هم تیاتر مونږ درلوده. بیا وروسته لغه چې کله سینما راغله د تیاتر اهمیت داسې راکم که. بیا چې کله ټلویزیون راغی د سینما اهمیت راکم که. اوس ټولنیزو شبکو تر یو حده پورې د ټلویزیون د خپرونو اهمیت راکم کړی وي که به یې نه یې کم کړی زه نه پوهیږم. ولې مونږ وینو چې ډېر زیات خلک په ټولنیزو شبکو باندې مصروف دي، ویډیوګانې ګوري د ټولنیزو شبکو باندې. غواړم له تاسو دواړو ښاغلو نه د دغه بدلون په باب پوښتنه وکړم. لومړی مدخق صاحب له تاسو نه.
تکل صاحب، یو موضوع لیکم د خواله رسنۍ لکه فیسبوک، ټیک ټاک او نور سوشل میډیا کې د تاثیرات په ټلویزیون باندې کړي. اگر کې تلویزیونو خپل اهمیت د خلکو په کورونو کې هغه اهمیت څه کلو په بهر کې ما یا په افغانستان په حالات اوس بل ځای ده د تفریح پروګرامونو نه خو تاثیرات یې تبان کړي. ځکه یو موبایل ده او موبایل د سره ده او انټرنیټ لري په هر دي کې آسان هم خبر لیدی چې موسیقي اورېدی چې د تاثیرات په تلویزیون کړي. خو زیاتره په کورني ماحول کې چې ګورم بیا سړی بیا هم تلویزیون ګوري نو تا باندې په دغه راوروسته کلونو کې دغه تاثیرات کړي دي. تکل صاحب هم په رادیو په اوریدونکو باندې کړي هم تلویزیون باندې. خو بیا هم د خلکو اعتماد څه تر هغه اندازې پورې ځکه دا ښایي زما په نظر صحیح ده. خواله رسنۍ سوشل میډیا دم کله کله هر څه یو نوي پدیده ډېر راسي او تاثیرات منفي تاثیرات هم لري، مثبت تاثیرات هم لري. خو
قلاتوال صاحب تاسو لطفا کلند جواب راکړئ چې بیا زه د تخنیکی بدلون د استودیوګانو د ټلویزیون د استودیوګانو د امکاناتو د ټلویزیونی کمرو د دې هم لاند لاند له تاسو دواړو ښاغلو نه غواړم چې خپل نظر سره شریک کړئ. اوس د دې لومړی موضوع په باب
وخت هم تاسو خبره ډیره سمه ده. په تدریج سره ورو ورو لکه څنګه چې تاسو په مختلفو کټګوریو کې یادونه وکړه چې تیاتر نه بیا تر سوشل میډیا پورې یو څه چې اوس رسنۍ یو اندازه خلک ستړي کړي دي. هغه دا چې خبرونه هم سیاسي دي، اوس نظرونه هم سیاسي دي. متاسفانه چې ځینې رسنۍ داسې څه خپاره کړل چې هغه خپل پرستیج او اتوریته او اعتبار یې په خلکو کې راټیټ کړ. په هغه بنا باندې هم خلق اوس دومره زیات توجه نه کوي ورته پاملرنه چندان نه. او ډیر خلک اوس په همدغه سوشل میډیا کې زیات مصروف دي. اته د مړینې اعلانونه چې په خوا به د راډیو د لارې خبرېدل اوس هغه هم په فیسبوک د لارې نه د نورو وسایلو د لارې نه خبرېږي. نو دا په خپل لیدونکو او اوریدونکو کموي. نو اوس زیاته توجه همدغه ټکی ته د خلکو فوکس په همدغه نقطه باندې دی او زیات لیدونکو او اوریدونکو او خبرونکو لاندې لارې نه مصروف دي.
مدقق صاحب، وروستۍ پوښتنه فقط غواړم له تاسو نه وکړم چې د لومړی کله چې تاسو په ټلویزیون کې کار کوئ، یوازې یو دقیقه وخت لرو، وخت پاتې نشو متاسفانه، خبرې ډېرې خوږې وي، په ټلویزیوني کمرو او استودیوګانو په امکاناتو کې څومره توپیر راغلی؟ یو دقیقه کې ځواب راکړئ لطفا.
تکل صاحب، طبعا مخکې په ټلویزیون کې نشرات په انالوګ سیستم باندې وو. نو په دې راوروسته کلونو کې په د جمهوریت وروسته کلونو کې خاص کر افغانستان ملي ټلویزیون یا نور رسنۍ ټول ډیجیټل سوي دي. افغانستان په دې باندې نشرات کول نو دغه راز د آرشیف مواد د خپل نشراتو په تصویر باندې تاثیر کړی، په غږ باندې او په هر څه باندې. یعنی ټول هغه تاثیرات کړی او د ملي ټلویزیون هم دغه حالت ته رسېدلی چې دغه بدلون کې راغلی.
ډیره زیاته مننه قلاتوال صاحب، تاسو هم لطفا لن راته وایست.
په همدغه شکل چې مدافق صاحب یادونه وکړله، چون دوی هلته مسؤلیت هم لري، یو وخت کې معاون د ریاست عمومي دی ملي راډیو ټلویزیون هم وو، همدغه شکل باندې چې دوی یادونه وکړه، یعنی په کیفیت کې کاملا تغییر راغی د انالوګ سیستم نه چې کله ډیجیټل سیستم ته سیستمونه بدل شول، واقعتا چې ډېر زیات کیفیت کې بدلون، مثبت بدلون رامنځته شو.
ډېره زیاته مننه. قدرمن اوریدونکو، د ژوند رنگونه پروګرام مو اوریده. په دې خبرونه کې میلمنو د ټلویزیونی خبرونو او خبرونو کوربه عبدالقادر قلاتوال او د افغانستان د ټلویزیون پخوانی رئیس عبدالغنی مدقق. زه احمد تکل اجازه غواړم او تر بلې خبرونه مو په پاک رب سپارم.
خپوهیگ چه بربادیم، اوس د درد کور بنیادیم، لاس می پور تکی پهت کی زمرهم جلال آبادیم، یارت چه پکی نئی دنیا خاد زنا خادیم، د جمعه وزونو زکا ما ویس د پتا تیار یم، تا دا فکر چر تکړې صبح مت چا اولاد یم، تیرا شی جیګ کی می واخلې زوم هغه پرزاد یم، پلر مال منو ور کړو یو دعا یم خوشباد یم، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، هسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، هسیخ کارو تاوزا هسیخ کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، کارو تاوزا اصل کیم زاوزا، اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا اصل کیم زاوزا، تم ربخ سما حساس سنگ کی ده غاوزة هسيخ كارو تاوزة أصل كيم زاوزة هسيخ كارو تاوزة أصل كيم زاوزة هسيخ كارو تاوزة هسيخ كارو تاوزة أصل كيم زاوزة أصل كيم زاوزة أصل كيم زاوزة أصل كيم زاوزة أصل كيم زاوزة.